السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سپېده د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن د هند په امرتسر کې د هند له صدر اعظم سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو محصل اعدام کول و غندل. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې چین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د تایوان ولسمشر ته ترمنځ پر ټلیفوني خبرو رسمن اعتراض وکړ. د سوریې حکومتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب په ختیځ کې د طارق الباب سیمه نیولې ده. په پیل کې له ناجیې صافی نه د افغانستان خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی اوري. افغان ولسمشر د امریکا له منتخب ولسمشر څخه په ټلیفوني اړیکه کې غوښتي چې افغانستان ته راشي. د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې چې سبا په هند کې جوړیږي ګډون کوي، او د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافقنامې د پلي کولو اجرایي کمیټه وای چې د حزب اسلامي د 300 بندیانو لیست د سیړل لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه په ټلیفوني اړیکه کې غوښتي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا منتخب ولسمشر ټرمپ هم د ولسمشر غنی دغه غوښتنه منلې، او له خغلی غنی نه هم غوښتي چې امریکا ته سفر وکړي.
دا اړیکه د ټرمپ څخه ونیول شوې ده، او ولسمشر د امریکا ته د ورتګ د دعوت ورکړې ده. همدارنګه د افغانستان ولسمشر هم ډونالد ټرمپ ته د افغانستان څخه د دعوت ورکړې شي. دواړه منل شوې ده له دواړو طرفونو.
جمهوری ریاست وای چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر غنی سره په دې ټلیفوني اړیکه کې په دواړو خیزو اړیکو او تل تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د افغانستان جمهوری ریاست وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې چې سبا په هند کې جوړیږي ګډون کوي. د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري نن ازادي رادیو ته وویل چې خغلی غنی د متحده عرب اماراتو سفر وروسته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته ځي. هند به سبا د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د شپږم کانفرنس کوربه وي. افغان حکومت وایي له تروریزم سره د مبارزې ګډه ستراتیژي او اقتصادي مختګونه هغه مسایل دي چې تمدد د ازل د آسیا زړه ودونو په کانفرنس کې پرې خبري وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو محصل اعدامول وغندل. د دغه کمیسون یو غړي احمد یالنګنی نن ازادي رادیو ته وویل چې هیڅوک حق نه لري چې د محکمې له حکم پرته څوک مجازات کړي.
هر قتل چې له هر منبع څخه وي د قوانینو له رعایتولو پرته ترسره شي هغه په عمدي قتلونو کې راځي. هیڅوک هم حق نه لري د قانون له موجب پرته څوک د چا ژوند واخلي.
د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د فیض الرحمن په نوم یو ځوان چې د کابل د پلیټکنیک پوهنتون د سلرم کال محصل و په چک ولسوالۍ کې په دار وځړو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دې اعدام د انګیزې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. او د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافقنامې د پلي کولو اجرایوي کمیټه وایي چې د حزب اسلامي د 300 بندیانو لیست د سړل لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوی. د دغه کمیټې رئیس اکرام خپلواک نن ازادي رادیو ته وویل چې له سړنو وروسته به دغه لیست ولسمشر غنی ته واستول شي.
د 300 د بندیانو لیست د اسلامي حزب لخوا موږ ته سپارل شوی ده، چې هغه به د عدلي او قضایي او امنیتي ارګانونو د څېړلو نه وروسته د یوغوی منظم راپور جلسمار جمهور رئیس ته وړاندې کیږي.
نوموړي وویل چې له څېړنو وروسته به یوازې حزب اسلامي پورې مربوط سیاسي بندیان له زندانه خوشې شي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. چین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د تایوان ولسمشر ترمنځ پر ټلیفوني خبرو رسمان اعتراض وکړ. پیکینګ نن پر واشنگټن ټینګار کړی چې د واحد چین پالیسۍ تجمن پاتې سي او د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکو د خرابېدو مخه ونیسي. دا اعتراض وروسته لاغه سوی چې ډونالد ترامپ د تایوان له ولسمشر سره پر ټلیفون خبرې وکړې. له دې سره ترامپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره یې د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. د ترامپ ډلې د ډسمبر پر دوهمه په یوه بیان کې خبر ورکړ چې د تایوان ولسمشر تسای اونګ وین ترامپ ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي وویله. په بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو څرګنده کړې چې د امریکا او تایوان ترمنځ نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکې شته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له قبل ویل شوي چې وایي چینایي رسنوی ته ویل دي چې دا ټلیفوني اړیکې د تایوان لخوا یو کوچنی چل و، خو ویل دي چې دی ګمان نه کوي دا د امریکا د پالیسۍ بدلون څرګند کړي. چین تایوان د خپل خاورې یوه برخه ګڼي. د سوریې حکومتي ځواکونو او متحدینو یې د هله په ختیځ کې د طارق الباب سیمه نیولې ده. د خبره په سوریې کې د بشري حقونو لندن میشتي څارونکي ډلې او حکومت دواړو کړې ده. د نن ورځې د پرمختګ په دې معنی دی چې د سوریې حکومت د هله په شار شاوخوا 80% برخه له حکومت ضد اورپکو څخه بیرته ونیوله، او هم یې په هله کې د حکومت تر واک لاندې لویدیځو برخو او د دغه شار د هوایي ډګر ترمنځ د لوی سړک کنټرول اخیستی دی. په همدې حال کې نن په مسکو کې د روسیې د دفاع وزارت ویان پر بریتانیا انتقاد کړی چې دغه مسره سوي شار کې ملکی وګړو ته لازمي بشري مرستې نه دي کړې. د وای په سوریه کې د جګړې پر مهال بریتانیا یو ګرام اوړه، یو ټابلیټ درمل او یا یو دانه کمپله د ملکی خلکو سره مرسته ونه کړه. دغه روسی چارواکي تر سرګندونو یو ورځ د مخه د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می له قوله ویل شوی و چې وای روسیا په حلب کې ملکی وګړو ته د بشري مرستو در رسولو په مخ کې خنډ جوړوي. په یو بل خبر کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې بحران له پوځي لارې نه هواریږي. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د ایټالیا په پلازمینه روم کې د خبرو پر مهال دا څرګندونه وکړه. سرګی لاوروف وایي
не существует военного решения сирийского конфликта. мы
د وی د سوریې شخړې پوځي حل لار نه لري. موږ د سوریې پلوي نړیوالې ډلې په ملاتړ هم د همدې نظر څخه پلوي کوو، خو له بده مرغه د دې ډلې ټول غړي د دې دریض څخه چې په دې اړه پوځي حل لار نهسته آماده نه وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم خبریالانو ته ویلي چې له خپل روسي سیال سره خبرې کړي چې د راتلونکو اونۍ په سر کې به په ژنیو کې سره وګوري او پر دې به بحث وکړي چې دغه نظریه څه نتیجه ورکولای شي. دوی وایي دواړه لوري په دې باور دي چې د سوریې د بحران د له منځه وړلو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو دوام اهمیت لري. ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید په حقیقت کې له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړي قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک سوه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون وویل دا مسله به د ایران حقې کمیټې ته راجع کړو چې د اټومي موافقې د عملي کولو لپاره ګمارل سوې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا مشرانو جرګې د رایو په اتفاق سره د پنجشنبې په ورځ هغه قانون تصویب کړ چې پر ایران د لسو نورو کلونو لپاره د بالستیک توغندیو او له بشري حقونو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه تمدیدوي. دغه قانون امریکا ته زمینه برابروي پر هغو کمپنیو بندیزونه وضع کړي چې له ایران سره تجارت کوي. اوس به دغه قانون د توشې لپاره سپینې ماڼۍ ته ولېږل سي. د سپینې ماڼۍ ویان اریک شولتز په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی داسې اټکل کوي چې ولسمشر اوباما با دا قانون توشیح کړي. د خبر نو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر نن د هند په امرتسر ښار کې د هند له صدر اعظم سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په میدان وردګ کې د یو محصل اعدام کول و غندل. دغه محصل د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شوی.
کله چې مخالفین دغه قانون نسی په مغه ورځ ور باندې د اعدام حکم صادروي.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ سولې هوپرډیک د تطبیق ګډه کمیټه وایي چې یوازې هغه سیاسي بندیان له زندانونو خوشی کیدونکې دي چې دوسیې نه لري.
هغه بندیان چې سیاسي بندیان وي او په جنایي او نورو جرمونو کې داخل نه وي او حق الاصلي مسله یې نه وي، هغه نه وروسته جلت مات جمهور رئیس په دې اړوند باندې د هغوی د خوشي کېدلو په اړوند اقدام کوي.
د اوروزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نورو کلونو په نسبت د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې سوې دي. نور مسایل هم څېړو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند په امرتسر شار کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. دوی به د اسیا زړه په کانفرنس کې برخه اخلي. ښاغلی غنی تر دې مخکې په متحده عرب اماراتو کې د خطر لاندې د فرهنګي میراثونو د ملاتړ په غونډه کې څرګندونې وکړې. هغه نن له ځینو افغان سوداګرو او پانګوالو سره هم وکتل. عصمت څاروان په سټوډیو کې دی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان او هند مشران به نن ماښام د هند په امرتسر ښار کې په دوه اړخیزو اړیکو وشخي شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر غنی په امرتسر کې د افغانستان په اړه په آسیا زړه کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې کانفرنس کې د څلوېښتو هیوادونو وزیران او یا جګپوري استازي برخه اخلي. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ګډون کوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري د دې غونډې د هدف په اړه آزادي رادیو ته وویل:
افغانستان په تیرو دوه کلو کې په سیمه کې او په نړۍ کې د افغانستان د ملي منافعو پر اساس خپل رابط د ټولو هیوادو سره ټینګ کړی دی او د ټولو هیوادو سره نیک رابط غوښتی دی. او افغانستان د منطقې د اقتصاد او د منطقې د مسؤلو لپاره هم ډېر مؤثر ګامونه اخیستي دي. منطقي پروژې اچولې دي د هغو کې ډېر پرمختګونه کړي دي. همدارنګه چې تروریزم یو مشترک تهدید او ټول ته په دې برخه کې وباسوسي چې سره کم کولای شي د منطقي وادونه د تروریزم سره په ګډه مبارزه کې په امانګي سره کار وکړي او نور اقتصادي منطقي پروژو باندې به هم وباسوسي تر څو د ټولې وادو ته اقتصادي ګټه او وګړو ته مورسي. دا د اتصال د آسیا د افغانستان یو بل هغه د آسیا زړه چې ورته وي هغه محوریت پیدا کړی دی چې نور هم پیاوړی شي او د منطقي او د آسیا د اتصال نقطه.
د دغه کانفرنس په دورشل کې تیر اونۍ د آسیا زړه کانفرنس له مهمو غړو وغوښتل شول چې د افغانستان په بیا رغونه او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. یو جګپوري افغان ډیپلوماټ وویل افغانستان په سیمه کې د امنیتي ستونزو په وړاندې د یوې ښې تعریف شوې تروریستي ضد ستراتیژۍ وړاندیز کوي. په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالي وایي د آسیا زړه کانفرنس غړیو حکومتونو موافقه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې پر نه لاسوهنې د عمل لپاره پکار ده چې له تروریستانو سره مبارزه وشي، د تروریستانو پناه ځایونه ویجاړ کړل شي او دا ومنل شي چې تروریزم نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د وسلولو طالبانو لخوا د یو محصل اعدام کول و غندل. دغه کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته ویل هیڅوک حق نه لري چې د محکمې له حکم پرته څوک مجازات کړي. د میدان وردګ د ولی وایند وی چې د جمعې پورز وسلولو طالبانو په چاک ولسوالۍ کې د کابل پولیټکنیک پانتون یو محصل اعدام کړی دی. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو طالبانو لوري په عام حضر کې د یو محصل اعدامول عمدي قتل وباله. د دغه کمیسون غړي احمد ضیا لنګری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې له قانوني موجب پرته څوک ووژني.
هر قتل چې له هر منبع څخه وي د قوانینو له رعایتولو پرته ترسره شي هغه په عمدي قتلونو کې راځي. دا غیر قانوني قتل دی. هیڅوک هم حق نه لري د قانون له موجب پرته څوک د چا ژوند واخلي.
د میدان وردګو سیمایي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د فیض الرحمن په نوم یو ځوان چې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د څلورم کال محصل وو په چاک ولسوالۍ کې په دار وزړاوه. په ټولنیزو رسنیو کې د پوهنتون د دې محصل د اعدام په اړه خبره شوي عکسونه ښیي چې مخپټي وسلوال په دار د زړول شوي فیض الرحمن له جسد عکسونه اخلي او خلک یې ننداره کوي. وسلوالو طالبانو د روان کال د سرطان په میاشت کې په فراه ولایت کې هم د استیناف محکمې یو قاضي له تښتونې وروسته په خاکي سفید ولسوالۍ کې اعدام کړی او هم یې د اسد په میاشت کې په همدې ولایت کې د ملي اردو 15 سرتیري اعدام کړل. په عین حال کې د میدان وردګو د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل د دوی معلومات ښیي چې دا ځوان د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د استخباراتي مسؤل ډاکټر میرویس او د هغه د ملګري مصباح د وژنې په جرم د طالبانو لخوا اعدام شوی. عبدالرحمن کاملا
یو بیګناه شخص و نه دولت سره هیچ سره رابطه نه درلوده، محصل و او زده کړې کولې، خو کله چې مخالفین دغه ځوان نیسي په هماغه ورځ ورباندې د اعدام حکم صادروي او په سبا یې د جمعې په ورځ 2 بجې په د چک ولسوالۍ سیوکه سیمه کې په هم مازر کې اعدام کیږي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون د دې محصل د اعدام د انګازې په اړه د دوی لخوا څېړنې پیل سوي. د میدان وردګو ولایتي شورا له حکومت غواړي چې د عامو خلکو په تیره د زده کوونکو او محصلینو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د میدان وردګو چارواکي وایي حکومت ژمن دی چې د عامو خلکو امنیت خوندي کړي، خو د دوی په خبره ځینې وخت صحرایي محکمې په هغو ځایونو کې کیږي چې دولتي حاکمیت پکې کمزوری او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې زیات وي.
و مردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو محصل اعدام کول و غندل. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د دې محصل د اعدام په باب دوی څېړنې پیل کړې دي. د کابل د دینی عالمانو شورا وایي هغه څوک چې د اعدام په نوم همدې قتلونه کوي ځای جهنم دی. عبدالبصیر حقانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د صحرایي محکمو او همدې قتلونو مخنیوي وکړي. له شغلی حقانی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د اعدام د حکم په اړه پوښتنه کړې ده.
د اسلام مبارک دین د اعدام حکم ورکوي، لیکن خپل ځان ته شرایط لري. اعدام ست دی، د اعدام له انکار نه چې څوک انکار کوي دا صریح آیت او د خدای جل جلاله حکم نه انکار کوي. لدینا مونږ انکار نه شو کولای، اما په خپل شرایط باندې دي چې هغه شرایط څه شي دي، هغه فقه او احادیث او تفاسیر ټول واضح کړی دي. نو په افغانستان کې مونږ تاسو ته واضح ده چې د صحرایي محکمې ډیرې سوي دي او کیږي، او په دې کې د دې حکومت قصور دی چې باید د صحرایي محکمو مخه ونیسي. ولې حکومت عاجز دی په دې کې؟ مونږ تاسو دې شاهد یو چې په صلحاو واقع ده چې سوي دي، اما حکومت په غو کې عاجز راغلی ده. شریعت خود چې یو شاین ده چې ته په لار کې سړی راونیسو، په لار کې ځوانان کا او اعدام کا او مړ کا او نوم پی باندې کېده، دا شریعت حکم پی باندې کړی. شریعت ډیر فراخ دین دی او د اسلام دین وړکی دین نه دی، او هر څه لپاره ځان ځان ته حقوق ټاکلي دي. نو صحرایي محکمې دې مونږ تاسو په ملک ډیرې سوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا قتل یا دا اعدام وغند او دا امدی قتل او بل امدی قتل څه ډول قتلونه یې؟
نو امدی قتل خو دې ته وایي چې یو سړی جرم اونه لري. شریعت دا واضح کړی چې یو سړی جرم اونه لري او تاغه بغیر لکم جرم نه، بغیر لکم اساس نه قتلوي، دې ته قتل عمد وایي او دا عمدن قتل کول دي.
د اسلام له نظر ها کسان چې په خپل سر باندې خلک دا مې څو حکم د هغو کسانو لپاره قاتلونو لپاره؟
الله رب العزت فرمایلی دی په قران کې ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله رب العزت ویلی چې یو مسلمان قتل که عمدن قصدن قتل که او جرم نه درلود، د دوی جای جهنم دی، د همیش لپاره جهنم ورته الله رب العزت تعین کړی دی.
د کابل د دینی عالمانو شورا مشر عبدالبصیر حقانی و دوول چې هغه څوک چې د اعدام په نوم په لوی لاس قتلونه کوي ځای جهنم دی. وسلوالو طالبانو په میدان وردګ ولایت کې یو محصل اعدام کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ کې دغه محصل اعدام کول و غندل. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د دې محصل د اعدام په باب دوی څېړنې پیل کړې دي. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د حزب اسلامی او افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق ګډه کمیټه وایي چې د حزب اسلامی یوازې هغه سیاسي بندیان له زندانونو خوشی کیدونکي دي چې جنایي او حقوق العبد دوسیې نه لري. د ګډې کمیټې مشر ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامی د شاوخوا 400 زندانیانو لست افغان لوري ته سپارلی دی. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د
په داسې حال کې چې د حزب اسلامي د بندیانو په ډله کې د نورو وسلوالو مخالفینو په جنایي جرمونو د ښکېلو کسانو او د قاچاق اوړونکو د خلاصېدو اندېښنې څرګندېږي، حزب اسلامي او افغان حکومت دا اندېښنې بېځایه بولي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه لیک د تطبیق د ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې حزب اسلامي د 400 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته سپارلی، خو په دې اړه ټولې عدلي او قضایي څېړنې کېږي. نوموړی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې ډلې افغان حکومت یوازې د سیاسي بندیانو په تړاو اقدام کوي.
400 د بندیانو لیست د اسلامي حزب له خوا موږ ته سپارل شوی ده چې هغه به د عدلي او قضایي او امنیتي ارګانونو د څېړلو نه وروسته د یوغوی منظم راپور جلسماب جمهور رئیس ته وړاندې کیږي، او د یوغوی منظم راپور د څېړلو نه وروسته هغه بندیان چې سیاسي بندیان وي او په جنایي او نورو جرمونو کې داخل نه وي او حق العبد مسله نه وي، هغه نه وروسته جلسماب جمهور رئیس د یوغوی د خوشکدلو په اړوند اقدام کوي.
دا اکرم خپلواک په مشرۍ د ګډې کمیټې د نږدې یوې نیمې میاشتې رئیس د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه لیک د عملي کېدو په تړاو هڅې پیل کړې دي. د افغان دولت او حزب اسلامي غړو لخوا جوړه شوې دا کمیټه له حزب اسلامي څخه د تحریمونو لرې کولو په دندو، د هغوی د کدرونو ګمارلو، له زندانونو د حزب اسلامي بندیانو د خوشي کولو، د دوی د کډوالو راستنولو ته زمینه برابرولو او ګڼو نورو برخو ته کار کوي. ښاغلی خپلواک وایي چې په دې ټولو برخو کې کار روان دی، خو دی وایي چې د بندیانو د خوشي کېدو ته ډیر کار شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي که د حزب اسلامي د غوښتنې له مخې ځینې بندیان خوشي کېږي، هغه باید حق عبدی جرایم ونه لري او باید په دې اړه پریکړه یوازې محکمه وکړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته ویل که دا یوازې سیاسي مخالفین وي باید هم خوشي شي.
که چیرته دا خلک د حقوق العبدی جرمونو مرتکب شوي وي، دا نه قانون خلاصولی شي او نه بل څوک خلاصولی شي. خو که چیرته حقوق العبدی دعوی ونه لري او حقوق الله دعوه کې دوی نیول شوي وي، په زندانونو کې پراته وي، په دې نوم باندې چې دوی سیاسي مخالفین دي، زه فکر کوم چې دا د دوی سیاسي حقونه نقض شوي تر اوسه پورې، او دا خلک بدون د کوم عذر نه دا باید پرېښودل شي تر څو پورې دوی هم د سیاسي فعالیت اجازه ولري، هم په دې افغانستان کې چې دوی خاوره ده
له دې سره د حزب اسلامي د مرک چیپلاوي مشر او په ګډه کمیټه کې د دغه حزب استازی محمد امین کریم وایي دوی په دې لیست کې شاوخوا 400 کسان چې دوسیه یې جنایي او حق العبد نه دي مشخص کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ورته یو اقدام کې حزب اسلامي د دولت بندې شوي کسان ور د مخه آزاد کړي دي.
موږ په هماغو لومړیو ورځو کې چې تفاهم لیک لاسلیک کېده، د دولت کسان چې له موږ سره په جبهو کې وو آزاد کړي دي. شمیر یې ډېر لږ و، او تر دویم امر پورې له حزب اسلامي سره د بندیانو په حیث څوک نسته.
هغه هیله لري چې دا پروسه به تر راتلونکو 10 ورځو پورې بشپړه شي. د افغانستان د زندانونو امنیتي مرستیال محمد عارف احمدی وایي چې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې ټول شاوخوا 28,000 بندیان موجود دي. حزب اسلامي بیا وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دا مهال حزب ته مربوط شاوخوا 2,600 بندیان له افغان حکومت سره دي چې خلاصېدو ته یې کار روان دی.
یوسف خان ځدران رپور راکاوه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره پرون پر دوه اړخیزو اړیکو او له ټروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د موضوع په اړه احمد شبر د ولسمشر له مرستیال ویاند و خان مینپال سره خبرې کړې، او لومړی یې د دې ټلیفوني مکالمې د جزئیات په باب ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر او د امریکا منتخب نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر څو مهمو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. لومړی هغه د ډونالډ ټرمپ د افغانستان طبیعي منابع سر اشاره بللي، او په دې برخه کې د امریکا د دولت همکاري د طبیعي منابعو پر سر د پانګونې لپاره د امریکا د حکومت آماده کې شولې ده. همدارنګه د تروریزم په برخه کې چې افغانستان او امریکا د یو ستراتیژیک امنیتي تړون په چوکاټ کې مبارزه کوي، دا مبارزه یې مهمه بللې ده. په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ لخوا پر دې مبارزې باندې ټینګار شوی دی، او د امریکا د دولت هر ډول همکاري ته چمتووالی ښودل شوی دی. د تروریزم پر څرنګوالي باندې چې ځینې هیوادونه لا هم د تروریزم ملاتړ کوي او تروریزم ته په تفکیک باندې قایل دي، د صوبت په نامه باندې پر دې باندې هم بحث شوی دی. د افغانستان د امنیتي قواوو وړتیاوې سیل شوي دي، او په دې برخه کې د امریکا نوی منتخب ولسمشر تعهد کړی دی چې د افغانستان د امنیتي قواو سره د ملاتړ د دوی د تجهیز او روزنې په برخه کې به امریکا هڅې زیاتوي.
مینه پال صاحب د کوم موضوعاتو ته چې تاسو اشاره وکړه د دې تفصیل ورکړل شوی دی، مثلا د تورستانو د تفکیک په برخه کې جزئیات خبره شوی دي او یا په جزئیاتو دواړو مشانو خبرې کړې؟
پر جزئیاتو باندې خبرې شوی دي، ولې هغه هیوادونه معلوم دي چې تورستانو ته په شوه باندې قائل دي. نو په دې برخه کې د دواړو ولسمشرانو دریز یو دی او په دې معنی چې تروریزم په هر ځای کې په هر ډول او په هر انوال شي باید ورسره مبارزه وشي.
تیرونی د پاکستان سر اعظم نواز شریف ډونالد ټرمپ ته ټلیفون وکړ او د دواړو مشانو سره خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی هم ډونالد ټرمپ ته زنګ وهلی دی او کنه ټرمپ له ولسمشر سره خبرې کړې؟
دا اړیکه له ټرمپ څخه نیولې شوې ده او ولسمشر ته د امریکا ته د ورته د دعوت ورکړې ده. همدارنګه د افغانستان ولسمشر هم ډونالد ټرمپ ته دا افغانستان څخه د لیدنې دعوت ورکړې چې دواړه منل شوي دي له دواړو طرفونو.
او د دغه بلنو جزئیات هم نه دي خبره شوي چې کله ممکن ډونالد ټرمپ افغانستان ته راشي.
نو جزئیات به وروسته ته روباني کیږي، خو لومړی دا دعوتونه او بلنې منل شوي دي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال و چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د افغان ولسمشر محمود اشرف غنی ترمنځ د ورستۍ ټلیفوني مکالمې په باب ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
خبری است د اکثرو بی پیلوټ الوتکو یا درونونو وشتل نه یوازې آسان کار نه دی، بلکې خطرناک هم دی. خو امریکایی او استرالیایی څیړونکو یو نوې اختراع کړې ده. دوی د درون د بی خطر وشتلو لپاره یو وسله جوړه کړې ده. درون باید له نسبتا نږدې واټنه وشتل شي او که چاودیدونکي مواد پکې وي د هغو وشتونکو ته سخت خطر لري. د درون شل په نوم کمپنۍ درون ګن یا د بی پیلوټ الوتکې ماشین ګن جوړ کړی چې لری واټنه د درون سیګنالونه له فعالیت غورځوي. دا وسله درون نه ویچاروي، بلکې مجبوروي چې یا پمځکه کښینی یا خپل اصلي ځای ته بیرته وګرځي. د درون ګن په وسیله د بی پیلوټ الوتکې د خاوند یا لارښود موقعیت هم څرګندېږي. دا وسله نږدې 6 کیلو وزن لري او سره لدی چې سپکه وسله نه ګڼل کیږي، خو یو تنې په اسانه وړلی شي. همداراز دا وسله کومې ځانګړي مسلکي زده کړې ته اړتیا نه لري، په تیره بیا د امنیتي چارو کارکوونکي په اسانه استعمالولی شي.
او سم نسیم شفق د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ نانه او رسپانو تر ډیره د آسیا زړه کانفرنس او په دې کانفرنس کې د تروریزم پر ضد د افغانستان د ستراتیژۍ د وړاندې کولو په اړه مطالب او تبصرې خبرې کړې. چراغ رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د آسیا زړه کانفرنس اصلي تمرکز د افغانستان پر سولې او امنیت دی. په مطلب کې راغلی چې افغان حکومت دا کانفرنس په سیمه کې د ګډو ستونزو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره ډیر مهم بولی. د مطلب لیکوال ویلي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره لیدنه کاته وکړي او هغوی به وهڅوي چې له تروریزم سره مبارزه باید جدي شي. په مطلب کې راغلی چې په دې کانفرنس کې د هند، چین، روسیې، ترکیې، ایران او سعودي عربستان چارواکي هم ګډون کوي او دا هیوادونه د سیمې پر وضعیت ډیر اغیزناک دي. ویسا ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې په دې اړه یو مطلب لیکلی او ویلي دي چې هند به سبا د آسیا زړه د شپږم کانفرنس کوربه وي. په مطلب کې ویل شوی چې د ننګونو څېړنه له تروریزم سره د مبارزې ګډ استراتیژي او اقتصادي پرمختګونه هغه مسایل دي چې تمه کیږي پرې خبرې وشي. په مطلب کې راغلی چې په دې کانفرنس کې بعد افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم وینا وکړي. په مطلب کې په هند کې د افغانستان د سفیر شهید محمد عبدالی له قوله ویل شوی چې تمه ده په دې کانفرنس کې د تروریزم پر ضد د مبارزې استراتیژي هم تصویب شي. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د آسیا زړه په کانفرنس کې به د ترهګرۍ ضد د مبارزې استراتیژي تصویب شي. د سرمقالی لیکوال ویلی چې تروریزم یو جدي ستونزه ده، خو پر ضد د مبارزې لپاره اجماع رامنځته شوې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې له تروریزم څخه ملاتړ کوونکي هیوادونه باید تر ډیر فشار لاندې راشي او ډیر منځوي شي تر څو دوی له خپل دې کار څخه لاس واخلي. او سرنوشت ورسپانې په دې اړه په یو مطلب کې په هند کې د افغان سفیر له قوله لیکلي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان ستراتیژي به ټوله سیمه د دې پدیدې له شره وژغوري. په مطلب کې راغلي د آسیا زړه کانفرنس چې د هند په امرتسر ښار کې جوړیږي، د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو او سازمانونو استازي پکې برخه اخلي. په مطلب کې د هندي چارواکو له قوله ویل شوي چې تروریزم په سیمه کې ستر ګواښ دی او ټول پوهیږي چې په سیمه کې ملاتړ کیږي او اصلي ستونزه چیرې ده.
له دې سره دوه نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي صفې ناورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني اړیکه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې چې سبا په هند کې جوړیږي ګډون کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په میدان وردګو ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو محصل اعدامول او غندل. چین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د تایوان ولسمشر ترمنځ پر ټلیفوني خبرو رسمن اعتراض وکړ. د سوریې حکومتي ځواکونو او متحدینو د حلب په ختیځ کې د طارق الباب سیمه نیولې ده چې له دې سره د سوریې حکومت د حلب ښار شاوخوا 80% برخه له حکومت ضد اروپا څخه بیرته ونیوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې بحران له پوځي لارې نه هواریږي. او ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید په حقیقت کې له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک شوه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې اترس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. اوس هم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه ولولې.
د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوي چې نن به د هند په امرتسر ښار کې نوموړي هیواد د افغاني مالونو د انتقال پروسې د شوالي په هدف ګډ سیمینار جوړ سي. د دغه خونې مرستيال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې هند ته د افغاني اموالو د لیشت په اړه به ولسمشر محمد اشرف غنی هم د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په څنډه کې د دغه هیواد له چارواکو او سوداګرو سره وګوري.
دغه نننۍ کانفرنس کې جوړیږي او پرون هم د افغان رسمن آلته کونو تجارت او د سفیرانو په سطحه باندې وا په امرتسر کې نن څوم د جمهور رئیس شرکت کې هغوی به هم په دې ارتباط باندې د دې سره خبرې وکړي چې هغه تفصیلات د هند حکومت موږ ته مساعد دي.
شاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان تازه وچ میوه او غالي په هند کې ښه بازار لري او د لیش په برخه کې د سانتیاو برابرول به دغه هیواد صادرات زیات کړي. په کندوز کې د غالیو د سوداګرو ټولنه وایي چې په هیواد کې د ناامنیو او سیاسي لانجو له امله په دغه ولایت کې د غالیو د صنعت بازار 80% کمرنګ شوی دی. د کندوز د غالی اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به دوی په کال کې څه باندې 100,000 متر مربع غالی اوبدلې، خو اوس مهال دغه اندازه په کال کې 10,000 متر مربع ته راټیټه شوې ده. د غالی اوبدونکو د ټولنې مشر له دولت څخه غواړي چې د دوی کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې جدي پاملر نوکری. بلخوا د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د افغاني غالیو صادرات په بیساري توګه زیات شوی دی. د خوراکي موادو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بې په دې ډول دی: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1230 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1230 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره په 2380 افغاني او یو 4.5 کیلو بوجي ورج په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1200 افغاني. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 1.1 لیټر ډیزل تیل هم په ورته بې پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو مخه نن افغانی د جنو بهرنوی اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پېټه افغاني 15 پېټه پوله یو ایرو او یو افغاني اتیا پوله یو انګلیسي پاوند څلور اتیا افغاني شل پوله زر ایراني تومان ولس افغاني سلويشت پوله او زر پاکستانی کلداري پښ 514 افغاني.
نجیبه زمان و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تند څنګ او حقیقت څه دی؟ خو تر هغه مخکې اوري چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د نورو کلونو په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې سوې دي، خو په دې ولایت کې ځینې ښځې وایي چې لا هم له ځینو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د مسلینو په خبره په اورزګان ولایت کې په تیر یو کال کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 شپته بیلابیلې کزې ثبت شوی چې دا د پخوا په پرتله د پام وړ کموالی شي. د اورزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د ولایتي ادارې او عام خلکو په همکاري د شوزو د تاوتریخوالي د پیښو د مخنیوي په برخه کې هڅې زیات شوی چې لامل یې د تاوتریخوالي پیښې هم کمې شوی دي.
د ټولنې تر ټولو مهمه رکن دی او غړی دی او ټولې ښځې د ټولنې یو اساسي برخه ده.
ښاغلی خروټی وایي موږ هڅه کوو چې د ښځو لپاره اوږدمهاله پروژې پلي کړو ترڅو دوی په کار وګمارل سي. د مسلینو په خبره چې په اورزګان ولایت کې ځکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی چې دغلته خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سوی دی. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ښځو چارو رئیس ښاغلی رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو پر وړاندې ستونزې کمې سوي او زیاتې شوزه له خپل حکومت برخمنې دي. نو موړې وای په دغه ولایت کې شوزه ته اوس په ادارو کې پراخه وندور کول سوي او ډېری میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار ګمارل سوي دي.
په یو کال کې مجدیر لا سرونه نه لرو د اورزګان په ولایت کې چې په سلها او خويند د قابلګي او نرسنګ د صحي بخش څخه فارغ سوي دي او په سلها او خويند انستوتوز څخه فارغ سوي دي.
ها خو به اورزګانی میرمنې وای موږ حق او حقوق غواړي چې اسلام مشترک کړی وي. دوی وای د زده کړې حق او میراث تور کول که څه هم د دې شرعي حق دی، خو تر اوسه ورڅخه زیاتې میرمنې بې برخې دي. مدني فعالې پلوشي ازادي راډیو ته داسې وویل:
لکه د تعلیم ده، لکه د شهره ده چې وکولای شو خپل ټولنې ته خدمت وکړو، حال دا چې موږ مسؤل یستو له دغه حقوق څخه. متاسفانه موږ محرومې، خو اسلام دا حق مشترک کړی دی.
د پداسیال کې د چ په عمومي توګه د شوزو چارو وزارت د معلومات لمخې په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی د ډېرېدو په حال کې دي، خو ولسمشر غنی د لمنځوړلو ژمنې کړې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د شوزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سپریزنای کمپاین
وړو
خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت. د نومبر له 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. دا ونې په ماډلینګ غږیږو.
مودن خو یو فیشن برخه ده، باید خوښ شي. واره چې هغه شی خلکو ته وخی چې هغه څه حقیقي دی.
خلک باید لا خوشاله اوسي چې موږ هغه پخوانی شان بیا را ژوندې کوو.
ماډلینګ چنن سبا د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې پالل کیږي. په افغانستان کې په لومړي ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د یو شمیر ځوانانو لخوا پیل شو. د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال هم د ماډلینګ ځینې پروګرامونه جوړ شول، خو کله چې په افغانستان کې جګړه پیل شوه د ژوند د نورو اړخونو په څیر ماډلینګ هم د خلکو له یاده ووت. اوس یو شمیر ځوانان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د ماډلینګ ته تشوي جلوه بیا را تازه کړي. دوی په اعلانونو، د سندرو، پکلیپونو او فلمونو کې هم را څرګندېږي. محمد منیب ابراهیمی چې په لومړي ځل د میرمن نغمې د سندرې په یوه کلیپ کې راښکاره شو، غواړي د ماډلنګ له لارې خلکو ته مثبت پیغامونه ورکړي.
د هیواد ناخوالې، هغه ناخوالې چې موږ په دېرش کال یا څلوېښت کاله جنګ کې موږ باندې تپل شوي دي او موږ تزورې، ټول افغانان تزورې، نو ما غوښتل چې د خپل د هنر له لارې یا د خپل د لباسونو له لارې داسې پیغامونه ولرم چې د ټولو هیوادوالو زړونو کې ځای پیدا کړي او الحمدلله تر اوسه پورې پکې پیاوړي او کار کړی.
هادیا پوپل هغه پیغله ده چې له څلورو کلونو راهیسې د ماډلنګ په برخه کې کار کوي. هغه وایي د خلکو له مثبتو او منفي غبرګونونو سره مخ شوي، خو د نورو له خبرو ورهاخوا دې ته دا مهمه ده چې په ماډلنګ کې پرمختګ وکړي.
غبرګون هم مثبت و هم منفي و، خو مثبت غبرګون اول ځل د پلار مې و او زما سره یې ډېره مرسته په دې باندې کړې ده چې زه د هغوی اولاد یم او زما خواهش خپل خواهش ګڼلی دی او زما سره یې مرسته کړې ده. خلک شته چې هم مې تشویقوي، د هغو څخه زه ډېره مننه کوم، او داسې خلک هم شته چې خپل بد ورد خبرې راته کوي، زه هغو ته پام اصلا نه کوم. په دې خاطر باندې چې ماډلنګ زما یو شوق دی، زه په هغه کې مخته لاړسم. او یو انسان چې پر یو لاره باندې ځي سل ځلې په هغه کې لوېدل لري، خو یو سل یو ځل باید د الله تعالی په امید باندې څوک ولاړ سي او قدم واخلي مخته لاړ سي. په دې خاطر باندې چې ژوند یوازې موږ خپل ځان دپاره کوو، د بل چا دپاره یې نه کوو.
هادیا پوپل د ماډلنګ پر مهال له مختلفو افغاني جامو استفاده کوي او د کوچیانو جامې ډېرې خوښېږي.
د ټولو ولایاتو د لباسونو نمایش ته یې شې، د کوچي کالي، د نورستاني، د پکتیا کالي، د کندهار کالي، په ټولو کې راحته یم، لیکن په کوچي کالي کې ډېره راحته یم. په خاطر باندې چې هغه ټول وسایل چې په هغه کار اخیستل کېږي، مکمل ځان یو کوچنۍ نجلۍ احساسوم. زه فکر کوم زه یو کوچنۍ نجلۍ یم او هر څه وسایل مې د کوچیانو سره دي.
هر ماډل چې د یوې سیمې ځانګړې جامې جوړوي باید په اړه یې سم معلومات وکړي. محمد منیب ابراهیمی وایي دی چې د هرې سیمې جامې جوړوي، هماغې سیمې ته سفر کوي، کله چې معلومات پوره شي بیا خپلې جامې جوړوي او د ماډلنګ پر مهال یې اغوندي.
ټولنیزه میډیا کې را سره دي یا دوی سره ارتباطات لرم، یا هغه ځوانانو ته ورزم، هغوی مسره ډېر زیات ملاتړ کوي، عکسونه راخي، یا بعض زه خپله ورزم، هغوی ته کلتوري سفرونه لرم. تعدادي اندازه ما مجبوره کوي، ویل دی څه شم نشته، خو ته خپله راشه چې دی پیدا کړي، بیا زه ورزم، هغوی ما ډېر نازوي. نو هر ولایت د افغانستان ته ما سفر کړی دی، بس شان لمغو نه پوښتنه کوو او کلتوري فرهنګي څانګو سره ځوانانو سره ناستې ولاړې مو کړي دي، هغوی نه معلومات کوو. نو غواړو چې هغه شی خلکو ته وښیو چې هغه څه حقیقي دی.
یو شمېر ماډلان چې پخواني افغاني لباسونه معرفي کوي، ځینې توکي یې د پخوانیو اصلو جامو په څیر نه وي، بل دا چې پخوا به جامې په لاس ګنډل کېدي، خو دوی یې په ماشین ګنډي. د افغان ماډل ګروپ مشر عبید زازی بیا دا کار د کلتور په تاوان بولي. هغه وایي وطني جامې او نور پخواني توکي ځینې خاص ظرافتونه لري چې لاسوهنه پکې سمه نه ده.
تاوان ده چې موږ فرهنګ کې لاسویلی کي او فرهنګ منځ ځي، یا څه چې موږ تاسې اصیل لباس د اصیل دود او کلتور ده، باید د هغه نه موږ تاسې استفاده وکړو. باید د سړی مشران نه پوښتنه وکړي، هغه څنګ ته عکسونه تصویرونه پیدا کړي، تر څو چې هغه لباس اصیل خلق تو پیژنو. او دو درې وړ پیدا شوی دي څه پاکول کې پاره وي، او په رسونه کې پاره و دی، ساختي چینایي پاره پیدا کیږي د شان وي. دغه ډیر غلط کار ده، او بل یو ایماج او شاګرد ده چې دای لباسونه ډیر مختلفه خراب جوړوي. هله باز چې موږ تاسو نن ریس هیڅ ارتباط نه لري، او زنانه لباسونه خیلی د بالا پوشونه غوند چې د پخوانی مشران او غسل او اصل لباسونه چې روسان استفاده کوي.
یوش میر افغان ماډلان چې په کابل کې دفترونه لري، ټولې هغه جامې او توکي چې دوی د ماډلنګ پر مهال غوندي په خپلو دفترونو کې ایښي دي. دا دوه ماډلانو عبید زازی او محمد منیب ابراهیمی دفترونو ته مو لزان سره بیایو. دوی د خپلو جامو او د ماډلنګ د نور وسایلو په اړه معلومات راکوي.
دا کالج ګور دی د پکتیا سیمې دي، کوچیان دی پکتیا دی، واسکات ده او ګردخد ده، نه اټن لباس ده چې مخکې خلک بشي یا جنګ ته تلل، یا به اټن کولو دغه کالي بي غسل ملیا به وتړله اټن به ورکې کولو. پاس چې ګورې هغه واسکات ده، ازرګي واسکات ده، بامیان سیمې ده، پکوله چې ده، نورستانۍ ده، هغه ټولې د لوی د پستکي جوړ شوي څنګ ته هغه پکوله.
دغه واسکات چې دی د کې پیسې دي، دا پیسې پخوانۍ دي که اوسنۍ دي؟
نه، دا پیسې پخوانۍ دي. ګورې چې ویل ډیر زړی شوی دی، دا تقریبا ډیر شاید دی شپیتو کالو دومره کالو مخ کې پیسې څه سپین زر پکې دی. ګوره کنه هغه دغه جرر پکې څه افغانی دی، ظاهر شوی دی وخت پیسې دی.
او دا نور شیان؟
نور هغه کورتی ته ګوره کنه، یخ کې ډیر شیان کار شوی دی، هغه شکاری کورتی ده چې نورستان خلکو د غرنۍ سیمو کې و هغه شکاری کورتی غسل شکار ته روان و شکار وکړ. دا خوله چې د مزاری خوله ده، مزار سمت اوغوندی هغه خاله چه ده، آقا ازارگی ده، ار پیچ کار بکشه بیس پین زردی. موسیقی
همدا شیبه د افغان ماډل محمد منیب ابراهیمی په دفتر کې یو. د دنګ ځوان دی، اوږده ویښتان لري او سترګې هم تورې کړي. ابراهیمی صاحب، دلته ځینې ځانګړي شیان لري، جامې دي، پکولونه دي، خولۍ دي، واسکټونه دي، لونګۍ ده. دا به معلومات راکړي چې څنګه جوړ کړي دي او دا د کومو سیمو پورې اړه لري.
هغه اول واسکټ چې ګوري، هغه په حساب هغه واسکټ دی چې لرګی نه ماډی ځین کړی، لرګی نه جوړ شوی دی او د افغانستان ښکلی بیرغ دی. پې هغه د قومونو د یووالي په خاطر دی، او تر څنګه چې ګوري د سولې په خاطر لباس ډیزاین شوی دی چې هغه د بڼکونو ډیزاین شوی، ښایسته پکول لري او ښایسته هغه دوه رنګ چې د سولې دي، یو آسمانی رنګ یا ابي رنګ ورته ویلی شي، یو سپین رنګ، هغه ښایسته ځانګړي تیکې نه هم جوړ شوی دی. هغه لباس چې ډېر زیات او ځانګړي تسبیح هم ځان سره لري، ځانګړي بوټونه هم ځان سره لري. او دې تر څنګ چې ګورو، یو لباس دی چې د هغه ځوانانو چاټنو ته استفاده کولی یا مشرانو بچي جرګې کولی، دا د پښتنو اصیل لباس دی چې دا دی تر څنګ. او تر څنګ د کلی چې دي، په کالیو کې هم دا راغلي لرګي نه ډیزاین شوی دي او نارنجي رنګ لري. او دا په حساب موږ کوک نار نه غواړو چې دا پیغام دا و چې دوخنیاتو ته مو نه ویلي وي، دا لباسونه چې پیغام لري.
هدیا پوپل وایي په موډ او فیشن کې نجونې ډېرې مشهورې دي، خو هر نجلۍ چې موډ او فیشن کوي ماډل نه بلل کیږي، ځکه ماډلینګ یوازې په فیشن خلاصه کېدلی نه شي.
یوازې فیشن نه سی کېدلی چې جنې سم ماډل جوړ کړي، په دې خاطر باندې چې موږ چې دلته کوم لباسونه چې نمایش ته ایږدو، هغه د اصل افغاني فرهنګ دی او د افغانستان فرهنګ دی چې نمایش ته ایږدو. نو په دې خاطر باندې زه ځان ته کوم ماډل وایم، په دې خاطر باندې زه افتخار کوم چې زه افغاني لباسونه نمایش ته ایږدم.
ډېر ځوانان شته چې له ماډلینګ سره علاقه لري او غواړي په دې برخه کې کار وکړي، خو یو ځوان باید کومې ځانګړنې ولري چې ماډل شي؟ عبید زازای راته وایي،
لومړی مقام چې لري ځواني ده، باید ځواني خچه کوي، ښکلی قد ولري او ډېر غټ نه وي، مخې نرای وي، او یغه نه ذوق بیا ډېر مهم ده چې باید ذوق ښه ذوق ولري چې لباس شیان ښه انتخاب کړي. نو شانه ده ولي چې دي لږ پلن وي، داسې یو کرکتر ولري چې هغه جذابه وي ډېر، که ډېر ښکلی نه وي باید ډېر جذابه وي چې ستیج ته ځي، از ستیج په مخ کې ډېر ښکلی وبرېښي چې جامې داسې خوند وکړي. ځوانان باید خپل دغه برخې نه ډېر استفاده وکړي، په دې چې یو ځوان چې ښکلی وي، کرکتر ښه ولري او شوق ولري، نن ورځ موږ تاسو ګورو چې اکثرا خلک فیشن ته ډېره مخه ده، که څه جنکې دي که څه هلکان دي، فیشن او مود ډېر خوښېږي، وخت چې خوښېږي روده شي په صحیح توګه ورو.
اکمل امید هم ماډلینګ کوي، خدای بیا ماډلینګ د افغاني جامو پر ځای د لویدیځو هیوادونو په جامو کې کوي. هغه وایي لا دی لاري غواړي خلکو ته د بهرنیو جامو د غوستلو طریقه او ډول وروخي.
قسمه کې مور روزانه میبینیم مردم افغانستان زیاتره شان،
لکه څنګه چې موږ هر ورځ وینو په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو خرونو کې خلک له غربي جامو استفاده کوي. زه غواړم دوی ته د دې جامو د جوړولو، غوستلو او د رنگونو د همغږي طریقه وروخیم، چې که دوی له بهرنیو جامو استفاده کوي په دې ډول دی وکړي. دویم هدف مې دا ده چې نړیوالو ته وښایم هغه فیشن او ډیزاینونه چې دوی یې طرحه کوي، موږ هم کولی شو
ډیزاینای کونه تیار میکنن، یعنی ما هم میتونیم.
په افغانستان کې یو شمېر خلک ماډلینګ ته په ښه نظر نه ګوري، خو عبید زازی وایي ماډلینګ کومه خرابه لاره نه ده، بلکې له دې سره د ځوانانو ژوند جوړېدلی شي او له نورو خرابو کړنو یې ساتي.
مردن خو یو فیشن برخه ده، باید خوښ شي، کوم داس منفی جنبه نه لري. فضل خدای مونټول مدلان چې دی ټول ډیر ښه دي، خو کورنۍ نه دي، مدلن کوم به خراب کار نه ده، پرسکا استګرت او نور خرابای نه نجات پیدا کولی شي دلته راشي.
هدیه پوپل وایي خلک د ماډلینګ سره د مخالفت پر ځای باید په دې خوشاله شي چې د مشترک کلتور لپاره کار کیږي، او ډیر هغه شیان چې له خلکو هیر دي دوی بیرته راژوندي کوي.
خلک باید لا خوشاله اوسي چې موږ پخوانی شان بیا راژوندي کوو. پخوانی خلک کچیر نه سخو د غوی هغه څه چې منستر وړي او دنیا ته وړي، هغه څه بیرته راژوندي کوي.
خوږو اوریدونکو، د ایوی بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم څارلی شئ، facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څانګې مو اله عمل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
لهم افغان خزی لګنو ستونزو او غواخونو سره مخ دي. په یو شمیر دولتي اداراتو کې خزو ته د کار وند په بشپړه توګه نه ورکل شوی. د خزو په برخه کې نړیوالې څارګري ادارې او یو شمیر نور بنسټونه هم پر افغان حکومت نیوکه کوي چې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دا چې په اداراتو کې خزو ته وند ورکل شوی کنه، خزي له څومره غواخونو او مشکلاتو سره مخ دي، او په تیر 15 کلونو کې د خزو د حقوقو په برخه کې څه کار شوی. نن زموږ حقیقت سره خبرونه هم دغه موضوع ته څنګه لري شوی ده. په نننۍ خبرونه کې زموږ سره د افغان خزو د شبکې رئیس اغلی حسینه صافی ده. تاسو سره کلمې ستړي مشي د لومړی پښتني پتوګه کراتو وای چې په تیر 15 کلونو کې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې څومره کار شوی دی، تاسو څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چې په تیر شوی 15 کالو کې کده مختلف آباد نوینو د پالیسی په لول کې کارونه ډیر شوی دی. ډیر قوانین او ډیر بین المللي حمایت شوی برنامه چې د افغان د خزو د پاره د افغانستان دولت تایید کړی دی، دیو هغه سربراه کړی دی. مګر چالش په دې کې دی چې هغه برنامه، هغه قوانین چې د افغان د خزو د پیاوړتیا یا د دیو د پرمختګ د پاره پلان شوی دی، د عملی بڼه کم رنګو.
لامل څه ولی عملی برخه کم رنګ او پالیسیان ډیر جوړ شو په دغه برخه کې ډیر کار شوی دی، ډیر پیسې مصرف شوی دی؟
زه فکر کوم چې یو لاسته راوړنه خدا ده چې مونږه قوانین لرو. اول افغانستان کې تقریبا زیاته د دیرش کالو نه زیات جنگ تیر شوی دی، او مونږه باید دفتن د دیرش کالو د خرابې نتیجه په 15 کالو کې د دې توقع باید ونه لرو چې مونږه کچیرته پیسې مصرف کو. باید هغه حالتونه چې خزه د لاس ور کړی دی هغه په مشکلاتو کې، موږ 15 کالو کې وشو کولای چې د 10 کالو د مشکلاتو اساسه خلاص کو. تو تاریخوالي او دسې حالت دی چې دا هیڅ وخت کې نه خلاصي. یو افغانستان یو وازینه مملکت نه دی چې په دې کې خزه تو تاریخوالي سره مخ کیږي او تو تاریخوالي ویني. نو د دې لا عوامل د تاثیر از فکر کوم چې مونږ باید په ډیر صبر او حوصله کوشش وکړو چې د ډیر شکالو هغه مشکلات چې خزې لیدلې دي په هغه عمر وخت کې کوشش وکولای چې د دې تاثیرات وینو د دې په د ژوند په بدلون کې.
طبیعي ده چې د خزو په وړاندې د تاوتری خالي په پیښو کې به حتمان تغییر راغلی وي، یا به زیات شوی وي یا به کم شوی وي. تاسو په دغه وخت کې کار کوي، تاسو هغه عمده برداشت څه دی په دغه وخت کې دغه د خزو په وړاندې تاوتری خالي زیات شوی؟
زه فکر کوم چې مونږ د سکوم مستند ډیټا بیس نه لرو چې هغه کې مونږ و خایو چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، ولی چې هر ارګان خپل د ظرفیت په مطابق دی یو راپور لري یا یو برنامه که مثلا ملل متحد دی که د حقوق بشر کمیسون دی او که نور مدني ارګانونه دی، دیو هر څوک خپل هماغه ټارګټ ګروپ یا هماغه کسانو سره یا هماغه موقعیتونو کې چې دیو کار کوي دیو دغه لري ډیټا بیس. مثلا د کمیسون د مستقل د سارنوالي د توتیخواله محکمه دی ویل دی چې 2012 قضایات پر اوس کال دی سره ثبت شوی دی، مګر دا د ټول افغانستان نه دی، دا هغه قضایاو دی چې دیو ته راغلي دی او دیو هغه قضایا مخه ته وړي دي. ډیر هغه سه قضایا دي چې دا غي نه مونږ نه خبريګو. نو دا غي په صفات زه فکر کوم، دا غي په هغه زه فکر کوم چې دا ډیر واقعیت ونی وی چې مونږ وایو چې په واضح توګه قضایا یا تاریخوالي ډیر شوی دي یا کم شوی دي. مګر دا شی ویل شو چې چون دغه 15 کالو کې رسانې هم ډیر فعال شوی دي او بغیر د رسانېونه مثلا صوتي رسانې دي، اخبار دي، فیسبوک دي، ټویټر دي، د دې په واسطه خلک خبريږي. نو دا ویل شم چې خلک ډیر خبريږي، تاوتریخوالی یا خشونت مخکې هم په افغانستان کې ډیر کېدل. مونږ د افغان په صفت مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې مونږ ژوند کړی دی، مونږ پوهیږو چې دغه قضایا چې د خشونت خصوصا د کورنیو خشونت فعلا ګورو مخکې هم و، مګر خلک نه خبرېدل. ولې اوس کده هفته په شروع کې کیږي، هفته نه دوه ورځې یا یو ورځ تیر شوي، نه چې ټول خلک خبرېږي، آگاهي ډیره شوې ده. ولې مشخصا د سکو مونږ مستند ملی بنسټ نه لرو چې مونږ وایو چې دا غي په اساس په ټول افغانستان د ټول افغانستان د قضایا مونږ تحلیل لرو.
په افغانستان کې د خزو چارو یو ځانګړی وزارت موجود دی، دوی هم داسې کوم ځانګړی برنامه نه لري، کوم ځانګړی ډیټابیس نه لري چې هغه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي، یا بشر حقوقونه موجود دي او ځانګړی د خزو څانګې لري په دغه برخه کې هغه کار نه کوي.
فکر کوم چې خوشبختانه تقریبا دوه یا درې کال کېږي چې دی یو ډیټابیس باندې کار کوي، چې هغه د وزارت عدلیه، سرنوالی، وزارت داخله، سو وزارت خانو سره دا دیو هماهنګي کړی دی او داغي په اساس دیو قضایا ثبتي. مګر دیو یو راپور لرل پروس کال چي او هغه یو ډیر ابتدایي راپور، مګر هغه هم ډیر کلی نه دی. اوسه پوری دیو خپل یو ډیر مستند ملی راپور نشر کړی نه دی چې هغه کې ټول قضایا د ټول کال د افغانستان د ټول مناطقو نه نیول شوی او ثبت شوی.
تاسو ستاسو د بنسټ دنده بیا په دغه برخه کې څه ده؟ په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
زمونږ د بنسټ برخه یو خدای دی چې مونږ د اتخای کو. کچیر ته مثلا څه خبره وشي، څه قضیه وشي، مونږ د دغه شبکې غړي په ولایتو کې دي. مونږه کوشش کوو چې هغه هماهنګ کو د خزو وزارت سره، کله کله چې ضرورت وي د عام روغتیا وزارت سره، د داخلي وزارت سره دغه وکړو. هم چې نن زموږ سغړې دي چې به مونږ هغه وخت کې کولای شو چې هغه متضرر سره چې قرباني د خشونت وي یا تاوتریخوالی وي، هغه سره مونږ کومک وکړو د هغه په انتقال کې، که کابل ته انتقال کو یا کوم بل ولایت کې د مرکزي ولایت ته مونږ انتقال کو، او بیا هغه مونږ ریفر کو یا د عام وزارت د صحت وزارت ته مونږ ریفر.
فلور یو پروتو سیمو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې ډېرې زیاتې دي، خای یو شمېر سیمو ته بشر حقوق هم لاسرسی پیدا نه کی، د خزو چارو وزارت هم لاسرسی پیدا نه کی. تاسو څنګه کولای شئ چې د غشن نام نو سیمو ته لاسرسی پیدا کړئ؟
مونږ زمونږ اعضاوی دي، تقریبا مونږ یو سل دیرش اعضاوی لرو چې واړه او غټ بنسټونه دي چې دیو خزو ته کار کوي، او بغیر دغې نه مونږ تقریبا 3000 انفرادي اعضاوی لرو چې په ټول افغانستان کې په امن او ناامن سیمو کې دي. بیال ته مونږ هماهنګي ګروپونه لرو، مونږ د سنه وایو چې مونږ ټوله ته رسیدګي کولای شو، ولیال ته چې مونږ ته خبر راشي او مونږ خبر شو، مونږ عاجل هغه مرتبط ارګانونو سره ارتباط نیسو چې تر څو وشو کولای چې هغه خپل خور چې په مشکل کې ده هغه مشکل ته رسیدګي وشو کولای.
په روسیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي وګڼلې، او هغه یو ګواښ هم وکړ چې هغه څوک چې د خزو حقونه تر پښو لاندې کوي جدي چلند سره مخ شي. نو حکومت دغه دریز د خزو د حقونو په تحقق باندې څومره اغیزه پرې باسي؟
فکر کوم چې د حکومت نه تنها د حکومت، د افغانستان د هر فرد یو ظاهری دریز د خزو د پاره یو حمایت ده. دغه دریز چې د افغانستان ولسمشرونی وو، زه فکر کوم چې دا یو الرت و، دا یو خبر و چې هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې خزو ته ازار وضعیت ورکوي هغه به لږ محتاط شي، هغه به متوجه اوسيږي چې یو څوک دی چې مونږ ګوري، او کچیر ته مونږ یو ناوړی کار یا یو کار چې د اصول په مطابق نه دی وکړو نو مونږ مو مجازات شي.
د یو معتبر بنسټ د یو مشر په توګه چې تاسو په دغه برخه کار کوي او د خزو د حقونو لپاره شپه ورځې هلې ځلې کوي، په اوس وخت کې د خزو په وړاندې هغه عمده چالشونه ستونزې څه دي که په لنډه ډول بیان کړئ؟
فکر کوم چې اولین چالش که د پالیسی د لیول نه وګورو، مونږ باید دیو ته د دیو د ظرفیت په مطابق ورته فرصت ورکړو. او دویم چالش دا دی چې مونږ باید کوشش وکړو چې کلو باندې ته ځانو رسو. مونږ تنه نشو کولای چې د مراکزو خزو سره په کار کولو باندې د ټولو خزو حلقې بند کو. مونږ باید هر څومره چې کولای شو کچیر ته زبو خويند مشکلات لري او دیو نشي کولای چې د خپل کورونو نه اوزی، نو مونږ باید هغه فرصتونه مهیا کو چې مونږ د دیو کورونو ته لاړ شو ترڅو د دیو هغه مشکلات چې د دیو د محیط په اساس دیو ته ایجاد شوی دی د دیو خپل د رای حل په توګه چې خپله پیشنهاد کوي داغوی په مطابق دیو سره کومک وکولای شو. او مشخصا که زه ووایم باید مونږ د پرمختګ بودیجه ولرو، مشخصا د ښځو دپاره چې داغوی د اساس د نیاز او د ضرورت په مطابق دیو سره مونږ برنامه‌ریزي وکړو او کومک وکړو.
ډیره مننه کوم.
مننه.
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ګران اوریدونکو، دا وساسې لپاره د دیو نه حقیقت سره پروګرام چې د افغان خزو د شبکې له مشر اغلی حسینه صافی سره مونږ ته برابر کړو تر بیا هیڅ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.